هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر اروخاد عمر دراز مروت ژوند ته کتنه کړې.
عمر دراز مروت یو ډیر رنگین فکر مالک د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر او ملنګ طبیعت انسان او خپل جون د پښتو ادب ته ځار کړو. د پښتو ادب ته
په هنر جاج کې د پښتو ژبې لا نوموتی فلم جوړونکي واحد نظری سره په افغاني سینما غږیدل یو
ورکړي او کار یې څه آسان دي او تر دې نور هم د څنګ په نامه سره یو رومان دی د ایار صاحب.
په فنکار برخه کې له بهرمیشتي نقاشي ماریا حسین حبیبي سره د هغې په فن خبرې کوو.
هنر درس هم وایم او د بچلانه وروسته ما ماستری په دې مضمون کې واخسته.
په سرپاڼه کې بعد د اروخاد عمر دراز مروت شاعري واوري.
په ما سرپدې د ار ظلم هغه ګران نه کوي خو چې سبا پټو سترګو بیا ارمان نه کوي.
په ادب جام کې به د لیکوال، شاعر، سیاستوال او د پښتنو ملي مشر اروخاد خوشحال خټک د ژوندانه د احوال دویمه برخه واوري.
څه چې د پاسارو کې ډیر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان تر ګرځولې ده، هغه د دوب د ازادۍ مفکوره ده.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومي د 19 سرود لومړی برخه واوري.
د غشمنو مرچي ټینګ دي په غرو کې سپین لوګي چې د کېګدی تر څنګه پاتسي نو رومبد جګړې د پایل پکو.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د مجنون ژوندون بچوي چې لیلا مري، څه په کار دی تش کال بوت چې زړه د چامري، زړه دیو ده دا د خټو په قالب کې، خدای مکړي چې بدا دیو ده چامري. د دغه بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتگار، محقق، شاعر، لیکوال او سیاستوال پوهاند عبدالشکور رشاد په 1400 مریض کال د لړم په درویشتمه نیټه د کندهار ښار د بابړو په کوڅه کې د نړۍ ته سترګې پرانیستي. اروخاد رشاد د نورو دولتي دندو ترڅنګ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد او د پښتو ټولنې د مسلکي مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. هغه نه یوازې په ادب سیړنه کې لوی لاس لار، د غنو پښتو لغتونو لغوي سیړنه هم کړې ده او د ویخو زلمیانو د نهضت غړې هم پاتې شوې ده. اروخاد سو اړخیز علمی شخصیت لار، ځکه خو په بیلابیلو برخو کې خورا ژوري تحقیقي هڅې کړې دي. استاد رشاد په سیړنه کې د یو ځانګړي اسلوب خاوند بلل کیږي. استاد رشاد یو کامل محقق و چې په تحقیقي چارو کې ټوله هڅه او هدف ځان حقیقتونو ته رسول بلل. لانو موړی شاوخوا 150 چاپ او ناچاپ څېړنیز او 50 آثار را پاتې دي چې ګڼي لا هم په یو شمیر په هانتونو کې تدریسيږي. لنن څخه 14 کال وړاندې د لیندې په 11مه نوموړی په هاند لدی نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې د دغستر محقق د 14م تلین په پار موږ نننې ازادي رادیوي مجله د هغه روح ته ډالې کوو او په پیل کې لا همایون هیواد څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
دا چهار شنبه په ورځ په کابل کې رڼا کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا کلنۍ مشاعره چې هر کال د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا جوړیږي، د هیواد د بیلابیلو برخو خزینه شاعرانې پکې ګډون کوي. دا سږنۍ مشاعرې په لړ کې جایزې هم ورکړل شوې چې د شعر په برخه کې مریم ساپۍ لومړی، ملالۍ بشیر دویم او هما ظفر احمدزی دریم مقام وګټه. ورسره خاطرې فیضی ته د کال د غوره فرهنګیالۍ جایزه هم ورکړل شوه. دا غلام محمد میمنگی د هنرستان او د مدني ټولنو د انجونو د انزورګری اثر نندارتون د ملي ګالری د سولې او امید په بڼ کې پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د افغان جنو په لاس شاوخوا 500 انزور شوي اثر ننداري ته وړاندې شول. د دې نندارتون جوړونکي وایي دغه نندارتون یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د کمپاین په دوام جوړ کړی. دانش خپرندوی ټولنی په کابل کې د مشهور شاعر عمر دراز مروت فاتحه واخیسته. د فاتحې په مراسمو کې د هیواد مشهور ادبي شخصیتونو او د ارواښاد عمر دراز مروت مینوالو ګډون کړی و چې د ارواښاد په مرګ غمجن او د مړینې پښتو ادب ته لویه ځای وبلله. دا دوا تر څنګ د ارواښاد مروت یادونه او خاطرې د نوموړي د نږدې دوستانو او خواخوږو له لورې له ګډونوالو سره شریکې شوې. د فاتحې او غم شریکۍ په دې مراسمو کې د دانش خپرندوی ټولنې ژمنه وکړه چې د ارواښاد مروت د اشعارو کلیات به هم چاپوي. شاعر عمر دراز مروت د ورپېښې ناروغۍ له امله د لیندۍ میاشتې په اتمه نیټه په حق ورسېد او په خپل پلرني کلي شاتوره تختخیل کې خاورو ته وسپارل شو.
په پښتو او پښتنو مین پښتون شاعر عمر دراز مروت څو ورځې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له کبله د پېښور په یوه روغتون کې د 22 کلونو په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د مروتو د تختخیلو د سیمې اوسیدونکی او هلته یې د یوې ادبي ټولنې مشري هم کوله. د شعر لیکلو او ویلو ځانګړی انداز یې لاره او په لرو برو پښتنو کې ځانګړي مینوال لرل. زموږ همکار زبی شفق د ارواښاد مروت ژوند او کارونو ته تم شوی.
او د ستا فطرت ته لکه لمر زما د پرخې غوندې د ستا فطرت ته لکه لمر زما د پرخې غوندې زما استال علی یوزه کې گزاران نکی.
د پښتو شعر او شاعری د ډګر دغه ځانګړي انداز لرونکي شاعر غږ د تل لپاره ټپ او د پښتون قام دغه خوږ ژبې بلبل ژبه د تل لپاره وچه شوه. د پښتو ژبې نامتو شاعر او د ګڼ نثري کتابونو لیکوال او خپرونکي عمر دراز مروت د تېرې پنجشنبې په ورځ د نومبر په 9 نېټه د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. ارواښاد مروت په 1958 کال د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د لکی مروت په شاتوره تختخیل سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولوي او د ژوند تر وروستیو په همدغه سیمه کې اوسېده. که څه هم عمر دراز مروت رسمي زده کړې نه وې کړې خو په خپل کلي مالت کې دومره زده کړه ترلاسه کړې وه چې لیک لوسته پرې کولای شو. د عمر دراز مروت شپږ شعري ټولګې ګل بې خارنوي د کاڼي کرخه مجمر خیال خواري غواړي جانانه بخت د حیرانیم او سړی پرنګ نه سړی کیږي شپږ نثري تذکرې او یو شعري غورچان زیرې مې در باندې چاپ شوي دي. ارواښاد مروت پر شاعرۍ او لیکوالۍ سربېره په خپلې سیمې لکی مروت کې د پښتو ادبي ټولنه شاتوره تختخیل په نامه یو ادبي ټولنه هم جوړه کړې وه چې د شاوخوا یو سلو بېلابېلو شاعرانو او لیکوالو آثار یې په خپل لګښت پاري کړي وو چې ځینې هغه یې څو ځله چاپ شوي دي. پر دې سربېره ارواښاد مروت د شیخ بدین په نامه یو مهالنۍ پښتو مجله هم چاپوله او پر خیبر پښتونخوا سربېره یې کویټې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته رسوله چې په دغو سیمو کې ګڼ شمېر لوستونکي لرل. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پښتو ژبې لیکوال څېړونکي او د عمر دراز مروت نږدې ملګري میا وکیل شاه فقیر خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد مروت ادبي ژوند په دې ټکو کې یادوي.
عمر دراز مروت یو ډېر د رنګین فکر مالک د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر و. ملنګ طبیعت انسان و او خپل ژوند یې د پښتو ادب ته زار کړی و. د پښتو ادب ته ډېر څه ورکړي دي. په دې خپلې غریبۍ کې هغه هرې کوڅې ته تللی دی، هغه هر ځای ته تللی دی او خصوصا په لر او بر پښتنو باندې ډېر مین و او لر او بر پښتنو هغه ته ډېر لوی عزت ورکړی دی.
وزیرستان پورې په خپل وروسته پاتې سیمه کې د پښتو کتابونو پیر پلور دود کړ او کتاب یې دغه سیمو ګډ ګډ ته ورساوه. نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
عمر دراز مروت برسېره پر دې چې ښه شاعر و سره ور سره ډېر ښه ناشر هم پاتې شوی دی. یو سلو او یو سلو لسو کتابونو په شاوخوا کې د کتابونو چاپ کړي دي. د پخپل سیمه کې د کوهاټ نه تر وزیرستان پورې د پښتو کتاب رواج کړ. زما یاد شي چې نن نه 15-16 کاله مخکې چې د کله لمړني کتابونه چاپول، کتاب روشان چې په دې په سیمو کې د کتابونو بین څلوي چې پښتو کتاب څوک ناخلي. بیا داسې وخت راغی چې ما کتابونه د بار بار چاپول او د پښتو کتاب رواج کړ هغه سیمه کې.
عمر دراز مروت د ډېرې مودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله کړېده، خو په دې وروستیو کې ناروغي شدیده شوې وه چې له امله یې د پېښور په یو روغتون کې بستر و. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې کومې حکومتي ادارې د هغې درملنې په لړ کې ورسره مالي مرسته ونه کړه، خو په کابل کې ورسره ګڼو لیکوالو، شاعرانو او د مروت د شاعرۍ مینوالو د دانش خپرندوی ټولنې د مشر په واسطه د مالي مرستې او د درملنې د لګښت ټټر ولباوه. میا وکیل شاه فقیر خیل د خیبر پښتونخوا له حکومت او همداشان د دې صوبې له لیکوالو او شاعرانو ګیله کوي چې د جون پورستوی کې د ناروغي پر مهال د عمر دراز مروت لازم نسنیوي او پاملرنه ونکړه.
دا ډیر د افسوس خبره ده چې عمر دراز ته زمون د پښتونخوا شاعرانو ادیبانو نو صوبایي حکومت هیڅ هم پاملرنه وکړه. په هسپتال کې پروتو خو چې دومره دغه تپوسونه کو
په خیبر پختونخوا او د افغانستان په ګڼو سیمو کې لیکوالو شاعرانو او دارو خدمتو د شاعرۍ مینوالو د هغه پر مړینه ژور خواشینی ښودلې او دای پښتو ادب ته ستر زیان بللی دی. پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي هم پر خپل ټویټر پاڼې د عمر دراز مروت پر ناڅاپي مړینه خواشینی ښودلې او د پښتو ادب په وده کې د هغه کړي کارونه ستایلي دي. دا یادونه ورده چې عمر دراز مروت د تېرې جمعې په مازدیګر د نومبر په 13 نیټه په خپل پلرني کلي شاتوره تختیخي لکې مروت کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې پر لیکوالو او شاعرانو سربیره سلګونو کسانو برخه اخیستې وه.
زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي دا په توقع مې په ایمان ستاله ایمان نه کېږي انسان نہ کیگی.
ډاکټر واحد نظری نه یوازې دا چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د سینما د برخې پیاوړی استاد دی، د کونډي زوی مشهور فلم جوړونکی هم دی. هغه اوس هم د یو شمیر فلمونو د جوړولو په تکل کې دی. دا چې اوسنۍ افغاني سینما په کوم حال کې ده او کوم بدلون ته اړتیا لري، دا او د تورته پوښتنې د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره شریکی کړي.
هنر جاج پلان مو څه دی د راتلونکو کارونو لپاره؟ لدې ځایه پیلو
ډېر ښه سوال دی. دا سینما عجب یو شی دی. دا په دې معنا ده چې ډېر د زړه غواړي چې فلم جوړ کړي، ولې بېله د خلکو د کومک څخه، بېله د مالي امکاناتو څخه فلم اساسا نه جوړیږي. دا په دې معنا ده چې فلم باندې مصرف باید وسي. ما ډېر څو سناریوګانې، یو څو سناریو د لیکل شوي دي په پښتو دری ژبه باندې لیکل شوي دي او آماده دي چې هغه باید زه ریالایز کړم. ولې په تاسف یو خود از ما دولتي کارو تر اوسه پورې دغه موقع زما څخه سلب کړې وه چې زه وکولای شم بیا دغسې عملي کار را شروع کړم. ولې د دې څه خبرو تر څنګ هغه څه چې په ما پورې مربوط وه او ما غوښتل، نو ما د کونډې زوی دپاره، البته دا یوازې زما خواست نه و، دا تقریبا د افغانستان د ډېرو دوستانو، د ډېرو فرهنګي او حتی سیاسي چېرو خواست و که دا سریال ته ادامه ورکړو. او په همدې علت و چې موږ کار پر را شروع کړو. تقریبا درې کاله مو د دې 40 برخې نورې ولیکلې، څلوېشت یو ساعته برخې مو ولیکلې. نو دغسې پروت دي تر اوسه پورې. ډېرو دوستانو وعده وکړي چې دا کار زه کوم، بیا یو بهانه پیدا شي د دې چې دا کار باید دوی ونه کړي.
ښه، پرته د کونډې زوی له دې 40 برخو نه چې تاسو تیار کړي دي او منتظر یې دې ته چې یو څوک پیدا شي د دې مالي ملاتړ وکړي، نور څه لرئ؟
دوی سره سناریوګان، یو بل کومیډیا سر دی په نامه سره د فال په نامه سره، چې ډېر کومیډي دغه دی. یو لنډ فلم خو نه دی، خو لوړ فلم دی، ولې په هر صورت یو فلم دی. هغه سناریو آماده ده که چیرې دا کار ونیسي حتمن به دا سناریو د فال جوړ کړم، ځکه چې اقلا د خلکو ته به مې یو خوله خندا ورکړي او کار یې یو څه اسانه دی. او تر دې نوره هم د څانګې په نامه سره یو رومان دی د ایار صاحب، چې هغه باندې سناریو لیکل شوی دی. هغه ډېر واقعا ډېر یو موضوع ده چې د افغانستان د کلتور، د افغانستان د ژوند، په هغه کې د دغه اخري حوادثو، په هغه حوادثو کې چې سبب موضوع افشا کړم چې څنګه انجونې خرڅېدلې پر عربانو باندې، نو د یوې قهرمانې نجلۍ داستان دی چې واقعا زړه پورې داستان دی. کتاب یې چاپ شوی دی، ناول یې چاپ شوی دی. نو دا هم د دې سناریو هم لیکل شوی، د څو واره هم په دې باندې تجدید نظر شوی دی. نو د زموږ شرایط د افغانستان داسې دي چې یوې خوا مالی موضوعات ته هغه څوک چې وکولی شي دا فلمونه سپورټ کړي او سپانسر یې کړي، او د بلې خوا څخه دغه امنیتي ستونزې چې په افغانستان کې د سړي په خلاص لاس کار نشی کولی، خپل دښمن او خپل بیگانه نشی پیژندلای، ځکه ممکن هر خبره په یو حالت کې بلکم توجیه شي، بلکم ته چاته غوږ پورې ورسیږي چې کدای شي ساده ناکامۍ سبب وګرځي.
په افغانستان کې اوس مهال ځینې کسان شته چې فلمونه جوړوي، ولې هغه فلم جوړولی شي تاسو یې نشئ جوړولی؟
هغه خلک چې اوس په افغانستان کې فلمونه جوړوي واقعا حمایه لري، قوي حمایه لري. دا خبره به ډېر نسی هسې کوم چې زموږ په پښتنو کې په تاسف دغه حمایه په تاسف دغه نسته، دغه علاقه نسته. او په زمین کې ډېر خلک دي چې خارجي مؤسساتو سره ډېر نږدې اړیکې لري، چې هغه د دې کار دپاره امکانات لري چې پتا زبیا زما دغه بوختیاوی یا نه پنځه زما هوج بده دغه سی کریم چې ګرچې ما د خپل یو سایډ سره زما د تصدی په اتک مليټریژن کې خبرې کړې وې، ولې دغه بل څوک به اوس نسته چې دغه خبره تر ورسې چې تاسو وعده کړې و، ځکه دغه ارتباطات چې قطع سی په تاسف یعنی پر سره د زما هوج چې مستقیمه غوښتنه نسم کولای کار داده مستقیم یو څوک به د هنري یو دغه ولري یو هنر او یو هنري علاقه مندي او نه پېژم دغه ولري علاقه او خوند ورکي د هنر سره چې عمدتاً البته د هنري کار سره علاقه لرم. نو دغه خلک یا کم دي او کسته هم نور دغه شان چې واقعا ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کیږي او ژر نتیجه پایله ځینې اخلي، هغه ته زیاته علاقه مند تر دې چې یو جدي کار وسي. ځینې موضوعات شته اوس ما اخري پلان مې درلود چې د شمشا تلویزیون له لارې څخه د سولې او سیالې او سریال چې دیش برخی و اگر کار سناریوی لیکل سوی و البته ما نوری کردیم، ما هم کاری ارسر کردیم، نو خوشم چرا جور کم، ولی دا چی تو خود آوه چی دا باید تغسی عادی شیوی او دا کار ارزش تخل مسئولین متوجه نو ما سریال می خپلو شاگردان تا خپلو معاونی نتو بس پاره ما ارتوز.
یعنی که لگ دا سی واضح سرگندی خبری و کو زین کسان شتا چی پا افغانستان که دوست دنن کار کوی مگر دا کار کیفیت دیر پاملرنن کوی؟
طبیعی ده، دا اکثر فیلمونه چې افغانستان کې جوړیږي خو دا کوم پر سینما پر تاریخ پر سینما وځ د سینما د افغانستان د سینما پر وځ خبرې کو، نو دا خبرې هلته تحلیلي بحث ضرورت لري چې موږ فیلمونه جوړو او دا فیلمونه موږ وایي چې موږ فلم نه لرو یا موږ سینما نه لرو. متوجه وګورئ دا خبرې په افغانستان کې ډېر زیات فیلمونه جوړیږي، البته د فلم په نامه سره چې دغه کامرا ده استفاده کیږي داستان دی په دې کې نخبه کوم فلم واقعا در چاتر ځای پورې ورسیږي چې هغه د خارجي کمپنی په کومک د خارجي وادو په کومک یا د دوستانو په شو ارتباطاتو پورې مربوط فلمونه دي چې واقعا نتیجه ورکړي. نور فلمونه هیڅ وخت موږ نه خبرېږو، شاید هر ورځ یو فلم په افغانستان کې جوړ شي، ولې زه فکر کوم چې هغه فلمونه موږ ته څه نه راکوي، هغه نه تنه زموږ و کلتور ته زموږ هویت ته نقص رسوي او کومک نه کوي، بلکې هغه خلکو ذوق هم په مجموع کې چې څوک یې ګوري د هغو ذوق هم صدمه ویني او خرابوي.
نظري صاحب، تاسو د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د سینماتوګرافۍ په څانګه کې هم تدریس کوئ، درس ورکوئ، اوس د پوهنتون استاد یاستئ، په نوي نسل کې داسې نښې نښانې وینئ چې د افغانستان د سینما راتلونکي ته یو امید وي؟
بله، زه د افغانستان د سینما تقریبا د بنیان ګزارانو څخه یم. اول ځل تدریس په افغانستان کې دیش کاله د مخه هنرونو پوهنځی چې هغه وخت هنرونو پوهنځی لانه و، ما تدریس را شروع کړی دی. په دغه ځوانانو کې چې البته که څه هم وقفې پکښې کراله لی د افغانستان سیاسي اوضاع داسې وه، ولې په هر سره ډېر ځوانان شته پکښې کې چې دا استعداد لري که د دوی ملا وتړل سي او د دوی دپاره امکانات مساعد سي، ځکه موږ یې نتیجه ولیدله. موږ د محصلینو د پوهنتون د سینما د څنګه د محصلینو څو فیستیواله مو درلودل، دغه فلمونه تر خارجه پورې تر ډېرو هیوادو پورې ورسېدل او په بعضو هیوادو کې جوایز او تقدیرنامې هم ترلاسه کړلې. او زموږ د نظرم چې په ډېرو کمو امکاناتو دا فلمونه جوړ شوي وه، واقعا دا امیدواري ورکوي چې موږ باید سینما ولرو او دا ځوانان د دیدي اوس اکثرا د فاکولټیت څخه فارغه سي، ولې څوک نشته چې هغه جذب کړي او یا اکثر د افغانستان څخه وځي یا د دې چې په نورو کارو باندې بوختیږي چې هغه کارونه واقعا دغه ارزښ نه لري. نو داسې یو معضله سته چې دغه امیدوار سته په افغانستان کې سینماګران سته، د لید خاوندان سته، د لید خاوندان سته، نو ولې چې زمینه ورته مساعده سي د فلم کار یو ټول د ټولو هنرونو یو ګډ کار، یعنې د ټولو اوو هنرونو یو مجموعه ده. د استتیک سره د ښکلا سره د تخنیک سره ډیر په تاثر باندې وایم چې لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه درته سره. البته په افغانستان په سینماګرانو کې پرابلم ست چې هلته د اتحادیې په نامه شي نسته، اتفاق نسته، دغه سیاسي بد حالت په هغو کې هم دغه درس منځته راوړی دی.
د افغانستان د سینما اوسنی وضعیت تاسو څنګه ارزوئ یا څه ډول کتنه ورته کوئ؟ ستاسو په نظر نیمګړتیاوې کومې دي او عمومي وضعیت څه ډول دی؟
ما چې په افغانستان کې موږ د یوې خوا سینما لرو، د بلې د خوا سینما نه لرو. ان داسې فلمونه جوړیږي چې معمولا هغه ته به هویت سینما نسو ویلی، یا هغه واقعا د سینما د اصلي تعریف سره برابر فلمونه نه دي. پوهنتون لرو په هغه کې د سینما رشته فعاله ده، شاګردان فارغ کیږي، ولې د دې دپاره په جامعه کې کار نشته. سینماګران لرو، اتحاد او اتفاق نسته، اتحادیه نسته چې دوی خلک وکولی شي د خپل مسلکي کار څخه دفاع وکړي. مسؤلین ست د دې کار لپاره ولې دونه مصروف دي چې یا دونه بیچاره دي چې سینما ته اساسا په نظر نه ورسي، یا اساسا فرصت د دې کار لپاره نه لري. نو ډېر مسؤلونه یې دا په مجموع کې اتحاد او اتفاق غواړي، دغه رسالتمند سینماګران غواړي چې دوی فلمونه جوړ کړي، دولت یا هغه څانګې یا هغه مؤسسات چې په دې ارتباط یا په دې اړه مسؤلیت لري، هغه باید دغه خلک تشویق کړي، دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي او دوی دنیا ته معرفي.
سپارښتنې لري د افغانستان سینما ته او د افغانستان د سینما کارکوونکو ته، افغان فلم ته، حکومتي او دولتي چارواکو ته، هنرمندانو ته، ځوانانو ته چې څه کولای شي چې په دې هیواد کې سینما ډېر موثر هنر دی چې دا وغوړېږي.
زما سپارښتنه په مجموع کې زما غوښتنه ده سیدا د سینماګر په صفت باندې چې موږ باید با هویت سینما ولرو، د افغاني سینما په نامه سره چې موږ وکولای شو په هغه کې ځان تصویر کړو، په هغه کې خپل هویت دنیا ته ښکاره کړو. موږ ډېر ارزښونه لرو چې کدا ونه ساتل سي، په تاسو موږ به د دې ارزښو څخه چې موږ هویت جوړي محروم پاتې شو. نو د دې کار لپاره اول دا دی چې هغه د سینماګرانو یوه اتحادیه جوړ شي چې په هغه کې ټول سینماګران وکولای شي خپل نظریات او خپل فکرونه سره راټول کړي چې د یوې ښې سینما لپاره څه باید وکړي. د دې سینما لپاره البته بیل امکانات څخه دا امکان نه لري. موږ ځوانان لرو چې هلته تربیه کیږي، ولې په هر صورت د دې لپاره د کار زمینه نه برابرېږي. دا هغه څه دي چې باید دغه ځوانان چې فارغېږي د دې لپاره د کار زمینه برابر شي. د افغان فلم یوازینی موسسه کې امکانات نه دي نور دغه دستګاه او موسسو جوړول، دغه موسسه باید فعال شي لکه په خوا غونې دی وکولای شي چې فلمونه جوړ کړي، هر کال فلمونه جوړ کړي او دغه فلمونه غو فلټر شي واقعا د ټولو سینمای معیارونو پر باندې معیار باندې برابر فلمونه. او دولت په دې ارتباط باندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په دې کې د افغان فلم سره په دې کې مسؤلین نه د هنر او د سینما مسؤلین سره دوی باید یې کار ته اړوزي چې د خپل کار راپور باید ورکړي چې دوی څه کړی واقعا دغه په دې ته څه داسې کړی. نو زه فکر کوم چې دغه حالت د ژغورین لپاره نه تنه چلته کلتوري خدمات بوسي او سینما ډیره قوي وسیله ده چې دا د خلکو لپاره دی آسان یو فلم کتلای شي، د کولای شي یو قرن د یو قرن ټول شتمنی په یو ساعت په یو نیم ساعت کې د لوی پردې پر مخ باندې خلکو ته چې واقعا مؤثره ده د خلکو پر ذهنو باندې دا کار تر سره کولای شي. نو زه فکر کوم چې دغه ټول هغه موضوعات دي چې که جدي ورته توجه ونسي بلا شك مشبه هويت ولا.
ماریا حسین حبیبی یو افغان نقاشه ده چې له هیواد بهر د مسافرۍ ورځې شپې تیروي. هغه وایي چې کوخخ کوي چې د خپل نقاشې پر بنسټ افغانانو ته خدمت وکړي.
فنکار اخلی ماریا حسین بی بی ډی روانانه چې موږ ته مو وخت راکړ، که څه هم تاسو په المان کې اوسئ او مصروفیتونه مزخت زیات دي، خو دا چې موږ ته مو وخت راکړ ستاسو قدر زنی کو. په لومړي سر کې په دې باندې وغږیږو چې د هنر لار مو څنګه غوره کړه، څنګه مو غوښتل چې نقاشي وکړي.
ډیره زیاته مننه اغلی فرشته جان غنی دې نه سزم د خپل پروګرام کې دعوت کلمه. د ما هنر سره علاقه مندي وښودله. ما علاقه مندي له هنر سره له ماشومتوب و اصلاً ما د څه وخت نه یادیږي سم نه نقاشي نه کړی، یعنی هر ځای ته ستلم هر چیرته سم ما سره به قلم او کاغذ کتابچه او رنگی په دسکاو کې یا په باکس کې بار سره وو. او هر شی مثلا دې کوشش مکو چې دا غي د نقاشي لار زده کړم، یعنی که بوتل او که ګلاس او که گل یا انسان ما به نقاشی کول او کله س تلویزیون کې پروګرامونه د هنرمند یا د هنر په اړه هغه می تعقیب ول هر کتاب می څه پیدا کو د هنر په اړه کې ملستل خوشبختانه سده ما کورنۍ د ما د شوقی که همیشه تشویق کلی ایم او ما اوسو کولی از وروسته له مکتب د فارغیدلو نه پوهنتون کې د انګلیسي د ادبیات په څنګ کې او د سیاست په څنګ کې هنر درس هم وایم او د بچلر نه وروسته ما ماستری په دې مضمون کې واخیسته او اوس درس ورکوم د همدغه مضمونو یو پیاوړمنی مکتب کې.
کوم انځورونه چې مو لیدلي څه او چا په کې ځای نیولې دی؟
ایما په انځورونه کې اکثرا انسانان لیدل کېږي په دې کې مې مخصوص توجه ښځو ته زیاته ده او غیر لاغې نه د مخپل شخصي فکرونه خیالونه احساسات او د ژوند تجربې کوشش کوم چې د هنر د لارې نه هغې ته یو شکل ورکړم او د خلکو توجه هغه نقطې ته راولم چې زما په نظر مهمه دي، یعنی هغه اجتماعي او سیاسي پروسې چې زما په نظر یو غټ رول لري زموږ په ژوند کې، هغه کوشش کوم چې د هنر د لارې نه خلکو ته متوجه کړم.
څو ځله مو افغانستان ته سفر درلود او کومو کلونو کې؟
زه دوه ځله افغانستان ته راغلی یم، یو وارې په 2019 کال کې کابل ته راغلی وم او یو کال په 2019 کال کې بیا راغلم کابل ته، اما یو دوه شپې مې په جلال آباد کې هم تیر کړې.
تاسو چې کومه نقاشي کوئ تر نورو څه فرق لري؟
زه نه پوهېږم اسو د خلکو انځورونه او د ما انځورونه فرق په چه کې دي، خو زه دونه ویلی سم زه څه کله انځور باسم هدف مې دیکوریشن نه ده. زه همیشه کوشش کوم د خپل شخصي خیالونو او فکرونو او احساس ته په کاغذ راولم او د هنر د لارې نه یو شکل ورته ورکړم. هغه نقطې زما ته مهمه دي، هغه غواړم چې د خلکو توجه ورته وسي او په عین زمان کې کوشش کوم چې د افغانستان یو مثبت انځور واسم، ځکه چې میډیا متاسفانه یو ډیر بد او منفي انځور د افغانستان ویستلی ده. دا صحیح ده په افغانستان کې جنګ ده او جنګ په کوو آخر څلوېښت کاله، خو دا باید خلک پوه سي چې موږ نور شیان هم لرو، موږ مختلفې ژبې لرو، مختلف قومونه لرو، فرهنګونه لرو، شعر و شاعري و د هنر تاریخ لرو، او غواړم چې دغه نقطو ته خلک متوجه سي. او زه غواړم چې مثال خلک د موږ د لباس او د ګند فرهنګ ته خلک متوجه سي او پوه سي چې نه موږ افغانان څه یاست، په څنګ د غم کې نور شیان لرو چې د هغې نه خلک کولی سي زده کړه وکړي. پاید زمان که غارم خپل افغانان متوجه کم آغا نقطوی تا دما پا نظر مهمه دی خپل پا جامعه که دما پا نظر مهمه دی پیشرفت لپاره ور ترسوس خلق پی خبری اونه که ور ترسوس خلق آغا اونه باسی انزوری ور تا تغییرات برانسی او پیشرفت با اونه سو کوله. یعنی دما آرزو دما امید داده سزه اوسم کولای یو زمینه مساعده کم دی او دیالوگ د افغانانو د آلمانانو ترمنځ پوری د هغه افغانان چې خارج افغانستان کې دي او هغه افغانان چې داخل د افغانستان کې دي دوی ترمنځ یو دیالوگ جوړ کړم. امیدوار یم چې دې لار نه د خپل هنر د لار نه اوسم کولای یو زره خدمت وکړم هغه مملکت ته چې پکې تولد شوی افغانستان او هغه مملکت کې سولې شوی یم آلمان. لکه څنګه چې هغه متل ده قطره قطره دریا می شود، که د ما دا کارونه حداقل د یو قطره ځایم ونیسي په دې دریا کې زه به ډېره خوشحاله سم.
آغلی حبیبي دا که راته ووایي هغه انځورونه چې تاسې یې نقاشي کوئ څه پیغام لېږدوي؟
زما انځورونه مختلف پیغامونه لري او هر یو یې ځان ته پیغام لري. ما دا هم تجربه کړی ده چې هغه کسان چې انځور ته ویني نظر د خپل د ژوند د تجربې او د خپل د احساس او دردونه ورته یو مانا ورکوي او مختلف پیغام ترې اخلي. نو غیر له هغې هدفونه چې پیشتر مې تشریح کړې زه نه غواړم اس خپل انځورونه مخکې له مخکې نه مانا یې کړم. زه غواړم اس کله چې خلک د ما انځورونو ته ګوري خپله پې فکر وکړي او یو پیغام ترې واخلي او درک کړي او ممکن د دې لار نه اوسه کولای د ما انځور د هغوی په زړه کې ځای ونیسي.
دې ته هم کرار شو تاسو د خپلو کښل شویو انځورونو نندارتونونه هم جوړ کړي دي که نه؟
ما خو همیشه نقاشیګانې ویستلې، خو اول ځله لپاره زه تصمیم مې ونیوه خپل کارونه خلکو ته ښکاره کړم د 2014 په کال کې. همدې دلیل د اکتوبر د 2014 په کال کې د ملي جشن په ورځو کې د آلمان د پایتخت کې یعنی برلین په ښار کې ما په یو نندرتون کې اشتراک وکړ. سره له ما نه اویا کسه مسلکي هنرمندان د داخل او خارج د آلمان پکې حاضر وو او د خپل انځورونه یې ښودل. په دې نندرتون کې زه ډېره زیاته تشویق شوم د هغې هنرمندانو او د مېلمنو لخوا نه. په همدې دلیل ما نومبر د 2014 په کال کې یو نندرتون جوړ کړ چې په هغې کې خلکو یوازې د ما نقاشیګان لیدل. په آخر دوه کلونو کې ما جمن په اووه نندرتونونو کې اشتراک کړی دی. په دې کې بعضې ګروپکي نندرتونونه وو او په ډېرو کې یوازې د ما نقاشیګانې ښودل شوي دي. 2013 د کال د مارچ په میاشت کې د افغانانو اتحادیه په هالند کې اوا په نوم یعنی افغان ویژوال آرت اسوسیشن خپل اول ویني نندرتون جوړ کړی و او ما کولی سو چې د یو ځای په صفت د خپل نقاشیګانې هم هلته ښکاره کړم له نورو هنرمندانو سره یو ځای. او په تېرو دوه میاشتو کې ما یو نندرتون د نقاشیګانو درلودل د خپل د افغانستان د سفر په باره کې او په یو فرهنګي فستیوال د هنور په ښار کې مې هم کولی سو خپل بعضې نقاشیګانې ښکاره کړم. په آینده کې هم تصمیم لرم از نندرتونونه جوړ کړم او همدې په دلیل باندې فعلا د 2019 د کال پروژه باندې کار کوم. زه تصمیم لرم د هلدسایم په ښار، د هامبورګ او د برلین په ښار کې نندرتونونه جوړ کړم.
ولې ځینې کسان وایي چې په نقاشي کې یوازې درد انځورولی شو خو خوښي پکې کمه تر سترګو کیږي؟
زه فکر کوم چې هنرمندان د خپل احساساتو نه د خپل هنر ته پناه وړي او دا یو واضح خبره ده چې مثبت احساسات په اسانۍ خلک کولی شي خلکو سره شریک کړي، مګر د منفي یا غمګین احساسات په باره کې خبرې کول مشکله خبره ده. نو په دې دلیل زه یقین لرم از هنرمندان کوشش کوي چې د خپل هغه منفي یا غمګین یا دردناک تجربې او احساس د هنر د لار نه عزم کړي یا ورته یو شکر ورکړي چې دنیا ته ښکاره کړي. هنر خپله یوه ژبه ده چې ممکن خلک ونه شي کوی خپل احساسات په لغتو یې تشریح کړي، مګر د هغې په باره کې سندره ویلل یا شعر لیکل یا یو انځور ایستل اسانه ده البته هنرمند ته. او که خلک گذشتې ته وګوري او تاریخ د هنر ته وګوري، مثال فن ګاخ ډېر مشهوره هنرمند و چې هیچا نه درکوو د خپل په وخت کې هغه او هغې د هنر د لار نه کوشش کوو چې خلکو سره خبرې وکړي او خلکو ته خپل دنیا ښکاره کړي. او یا فریده کالو یوه هنرمند ده چې د مریضۍ له لحاظه خپل په کور کې قیده وه او نه سو کولی هغه شیان څه په خیال کې وو حقیقت کې وکړي، اما د هنر د لار نه د خپل د انځورونو له لار نه ځان ته یو خاصه دنیا یې جوړه کړې وه. نو همدغه دلیل باندې به حتما زیات انځورونه جیګرخونه یي او بخصوص د مونږ افغانان څه دي که مونږ خپل تاریخ ته وګورو څه ډېر یو غمدیده تاریخ لرو او جنگ هم تیر کړی ده 40 کاله. نو طبعا د مونږ افغاني هنرمندان به زیات ضرورت لري چې د هنر لخوا نه د خپل دردونه عزم کړي یا خلکو ته ښکاره کړي. او په دې مطمئنه یم چې خلک هم همدغه انځورونه زیات خوښوي ځکه چې خپل درد پکې ویني. حتما همدغه یې دلیل ده.
ډېره زیاته مننه.
د کورنا هر سهار د امن په غرض راوزم، خو چې راستون شم نو د شر سره شر بیرته راوړم. دا به زما بد قسمتی وي له تا څه ګیله ده، د ستا دربار ته چې دروړې پر هر بیرته راوړم. دا به زما بد قسمتی وي له تا څه ګیله ده، د ستا دربار ته چې دروړې پر هر بیرته راوړم. نه په ژړا جانان مونږیږي نه په زور او زارۍ، نه په ژړا جانان مونږیږي نه په زور او زارۍ. ته ګورې نه محروم د اوښکو لښکر بیرته راوړم. څومره مشکل یې و دیدن عمر دراز مروته، څومره مشکل یې و دیدن عمر دراز مروته. څه په اسانه یې دا ستړی منظر بیرته راوړم. د مروت په شعر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر خایسته سرپیل شوی دی. د مروت په شعر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد شعر کوي. مروت چې د غریبۍ کوم انزور کاغلې، هغه یوازې د یو غریب د تجربې او خیال په وس کې دی. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د عمر دراز مروت یو غزل چې له مرګ څو کال وړاندې په یوې مشاعرې کې ویلې، د هغه په خپله ژبه اورو.
ما سر پدې د هر ظلم هغه ګران نه کوي، خو چې سبا پټي تو سترګو بیا ارمان نه کوي. نن مې رکیب د یار د سپین مخ په جماعت کې لیدو، نن مې رکیب د یار د سپین مخ په جماعت کې لیدو. اسې خلقوای چې منځونه کا پرام نه کوي. نن مې رکیب نن مې رکیب دیار د سپین مخ په جماعت کې لیدو، اسې خلقوای چې منځونه کا پرام نه کوي. او زما یاران بلا تور نه پیارې لګوي، زما یاران بلا تور نه پیارې لګوي، خو پیارې باندې پیسې قدر تاوان نه کوي. زما یاران بلا تور نه پیارې لګوي، خو پیارې باندې پیسې قدر تاوان نه کوي. او د خپل سایز دوران ټول زما په زړه کې تیر، د خپل سایز دوران ټول زما په زړه کې تیر دا وایي سو چې خپل یو ځای کې گزارم نه کوي. د خپل سایز دوران ټول زما په زړه کې تیر دا وایي سو چې خپل یو ځای کې گزارم نه کوي.
عمر دراز مروتا زپا ترخی خبری مرم، عمر دراز مروتا زما د قتل دے سوچنا دے آرام نکوی، پوچھے سبا پوٹی تو سترگو پیار مان نکوی. ما صرف دے دہر ظلم آغ گران نکوی پوچھے
چه دستار تڑی هزار دی، ده دستار سڑی پشمار دی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر، لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپوه اروخات خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوو. د خان د ژوند په اړه مو د رډیوي مجلې په تیری برخه کې هم معلومات واوریدل. اوس یې دویم برخې ته ستاسو پام راګرځو.
ادب جام
دا هم د خوشحال خان په اړه د معلوماتو دوهمه برخه. خوشحال خان د پښتو ژبې د ملي ادبیاتو په پراختیا کې د قدر وړ خدمتونه کړي دي. خوشحال خان په خپل اشعارو کې د خپل وخت تاریخي مختلفې پیښې انځور کړې دي. څه چې د په اشعارو کې ډېر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان ته ګرځولې ده، هغه د دوب د ازادۍ مفکوره ده چې غوښتلې د فیوډالي ظالم حکومت څخه خپل قوم وژغوري او یو ملي حکومت جوړ کړي. د خوشحال خان اثر په دې ډول دي. د خوشحال خان دیوان چې تر 30,000 زیات بیتونه لري، فضل نامه، فرخ نامه، فراق نامه، ریاض الحقیقت، هدایا، دستار نامه، تب نامه، سوات نامه، آینه، باز نامه، بیاس، د پختو تاریخ، زنجیره، د خوشحال ربایات، تفسیر سورت یوسف او داسې نور. خوشحال خان د پختو ژبې د یو نومیالي شاعر په توګه د د په اشعارو کې د ټولنې د ژوندانه مختلف او بیلابیل ډولونه په څرګند ډول ښکاري. د د په اشعارو کې د پند خبرې، سیاست، ننګ او توره، پت، ښېګڼه، وفا، درنه خویونه، علم، هنر او کار، د وطن مینه، انتقاد، زر او مال، د ځان خودنه، دوستي، عشق، ازادي، بشر دوستي او داسې نور مسایل شته چې دی په لنډول په خپلو اشعارو کې خود لیدی. همدا ډول خوشحال خان خټک په پښتو کې د اشعارو ټول ډولونه لکه غزل، قصیده، رباعی، قطعه، مثنوی، مسدس، مخمس او داسې نور رواج کړل. لنډه دا چې هغه د شعر په میدان کې هر یو فن ایجاد کړی دی.
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو واورېدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله او د پارتیانو د لښکر اواز یې هم لری واورېد. زرینه دعا کوي چې د کک په زړه کې د ساکانو او د زرینې مینه پیاوړی شي او جګړې ته راشي. په دې ویره کې ده چې کچېری کک رانشي نو خپل قوم ته به ډیره کم راشي. دا چې د نولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال سیدنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
ورېښمین خیال
لمر لومړی زرینه څړیکه لغره وکړه د فرا هوار دخته لکر غوي لمر خاته خواته یو سیل مرغۍ راتاو شوې د سهار وږمه پسته پسته لګېږي ګټ د ترخی او سونګوري بو یې راوړ د وړې چرمخکۍ چپ شو لارې ورکړه په پسته دوړه کې ولاړه او پنا شوه جارو بوټي لاندې چتکه په هوا شو ټول سترګې لمر لوېده لورې ته زیر دي د وړو غونډیو منځ کې لار ته ګوري د ساکانو د غشمنو لښکر خور شو شمال لور ته غزیدلي واړه غرونه کماندار غشي ویشتونکي ساکان راغلل د دې ټیټو غرو پر ولیو یې مورچې شوې اوګزریات ورته د لارې کرښه ښیي بس لومړۍ څپه چلاشي د پارتیانو یو ناڅاپه پرې د غشو باران جوړ کړی له دې ځایه ټول لښکر دی تر څار لاندې بس لومړۍ څپه چې راشي د پارتیانو یو ناڅاپه پرې د غشو باران جوړ کړی له دې ځایه ټول لښکر دی تر څار لاندې نای زوال یو څو سپاره به در سره وي چې د غره لمنې وساتې دښمن نه اوګزریات پر ایره ای آس چوس چالاکه له یو اړخه دی په منډه ځي بل اړخ ته د جګړې شیبې ورو ورو رانږدې کېږي د ملکې زرینې زړګی دربیږي د سهار لومړنۍ وړانګې راخورې شوې مخامخ غونډۍ لورایه اوس ښکارېږي یو ناڅاپه د بیرغ څوکه ښکاره شوه بیا ورو ورو د نیزوالو نیزې راغلې د سپرو سرتیرو ښکاري اوس سرونه اوګزریات مخامخ ګوري لوی لښکر ته زرینه پر هسکې پرخې ده ولاړه د جنگی کېږدۍ درشل کې لښکر څاري د ساکي خیلخانو نور مشران یې څنګ ده د پارتیانو د لښکر سرونه شماري شور و ځواک د لوی لښکر په غوږو اوري د پښو خراپا د تورو شنګا خیژي یو ناڅاپه راښکاره شول غرونه غرونه سل پیلان په زنځیرونو دی تړلي پیلبانان یې پر څټ ناستي زنګیدلي د هر پیل تر مخ په منډه خادمان دي د لښکر لګامو خیژي خړه دوړه له غونډیو لوی دښتې ته کوزیږي د زرینې تر دریز په منډه راغی اوګزریات په ادب کوز شو ملکې ته عمر اوږد د ملکې شتر اباده زموږ لښکر پر لوړو سیمو ځای پر ځای دی د غشمنو مورچې ټینګې دی په غرو کې سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاڅي نو تروم به د جګړې د پیل پوکړو ملکه د اندېښنو ټال زنګېږي بس یوازې د هو اشاره وکړه اوګزریات د آس په منډه بېرته لاړه د کاسیانو یو سپینګیری مشر وویل ګمان نکړم چې به کک جګړې ته راشي
تر دې وروسته یې په تمه نه پاتېږو د ملکې زرینې عمر دې اوږد شي چې دښمن زموږ د غشمنیو برید ته راشي. حکم ورکړئ چې سپاهیان سپین لوګی وکړي. د قاسم شر وینا ورکړه ملکه یې په زړه بیا بیا ژوب لوله. د وروستۍ هیلې کمزورې پلوشۍ د زرینې روح کې ورو ورو قتلوله.